ډیره زیاته مننه مصطفی صدیق قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، خو یې رښتیا هم داسې کیږي او کنه؟ دا به په یو ریپورت کې وڅېړو. همدارنګه په دې موضوع له یو کارپو سره مرکه هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولیس چرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوي دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغې پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. او د امریکا د خزانې وزارت په 15 شرکتونو او څلور اشخاصو باندې چې له سوریې سره د تیلو په برخه کې په همکارۍ تورن دي تحریمونه یا بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلو لخوا ډلهیز حملې شوي دي. د غور سرپرست امنیي قمندان سید ضیا حسیني ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون مازدیګر راهیسې پر تولک ولسوالۍ له دریو خواوو برید کړی او زیاته کړې چې د ملي پولیسو سره په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
یعنی حرف شهید یعنی حرف دخمی مادرم که دخمی مستقی است. دیگه دشمن عملات خلاصی قسمت آغاز کرده بودند. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ولسوالی تولک خوب است.
دا غور د امنیه کمانډانې سرپرست هم در ازول چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا وخت خدای د شمیر پاړه څو نه وایل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. لسګونه زندانیان پرون د کابل پولیچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پولیچرخي زندان مرستیال قمندان سید اقان دروي تیر شپه ازادي رډیو ته وویل ډیر دا زندانیان طالب بندیان و چې د پولیچرخي زندان نظم ګډوډ کړی و. دی وایي څلور بیا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام ته انتقال کړل چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې یرغمل کړي وو. د یادونه وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پولیچرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه پاړه ریپورټونه رد کړل. په پام کې دا چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالي شورا یو غړي رحیم بیگ یعقوبی ازادي رادیو ته ویل دا پلاوی نن نیپال ته ځي.
په نیپال کې د صلح او د منطقوي صلح د راوستل لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترې التکیږي.
دا سولې د علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا دي ته ورته غونډې د یو جرمنی موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت په څلورو شرکتونو وبخي په 15 شرکتونو او څلورو افرادو باندې چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو په برابرولو کې مالی مرسته کړې ده بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون ولګیدل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې راغلي دي چې په بندیزونو کې د محمد القاترجی او د باروړلو یو شرکت هدف ګرځول شوی دی. قاترجی د سوریې د حکومت د بشار الاسد د حکومت سره نږدې روابط لري. همدارنګه د امریکا د خزانه د وزارت په دې خبرپاڼه کې راغلی دی چې دا شرکت چې دی د سوریې د حکومت او داعش د وسلوالې ډلې ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه شي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د سکریپال په مسمومیدو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دی. او متحده ایالات او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤلو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره هواره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکو پوځي تمرینونو پر سر د هند بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. دا یو خبر نه. دوستانو، خبرونه ملا ساده ای رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې ویل، ډېر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتک سره به یې د ژوند ټولې تړلې دروازې پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله او نتیجه یې څه ده؟ په همدې رپورټ کې به واورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په جرمني کې له هر اړخه د هوسا او آرام ژوند هیله هغه څه دي چې ډیری افغانان په ذهن کې لري او فکر کوي چې دغه اروپایي هیواد ته په رسیدو سره یې د ژوند ټولې ستونزې هواریږي. حتی افغان ولسمشر هم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ خبره سوه، د کنایې په توګه ویلي چې ډیری افغانان ګمان کوي د جرمني سړکونه له سرو زرو جوړ دي. اشرف غنی په دې مرکه کې له دغو افغانانو غوښتنه کړې چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. افغان ولسمشر وایي ډېرې داسې کسان شته چې په خپل هیواد کې په منځني حد کې اقتصادي فرصتونه لري، خو په جرمني کې د ده په وینا د کارګري ژوند ته زړه شکوي. بلخوا په جرمني کې د کډوالو د چارو یو کارپوه چې د دغو کډوالو حالت له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د هغو کسانو لپاره چې د کار لپاره ورځي د سختو سیالیو ډګر دی. روح الله احمد زی وویل
دلته ډېر شرایط مختلف دي، دلته ستاندرد ژوند جګ ده او دلته دا خلک ډېر لوړه پوهه هم نه غواړي. چې ډېر اوس داسې یو منفي نظر وړاندې کوم افغان ځوانانو ته، دلته یو څه له تحصیلي اړخ نه، د پوهې له اړخ نه، د تجربې اړخ نه، هغه اشخاص دوی دلته جذبوي چې دلته ورته مؤثر واقع شي او رقابت دلته هم شته. ډېر نور هېوادونه هم خپل مهاجرین، کاري مهاجرین یا کارګران دلته رالیږي، نو افغان ځوانانو ته به ډېر د رقابت له اړخ نه لوړه سیالۍ ډګر وي.
ښاغلی احمد زی وایي همدا وضعیت د دې لامل سوی چې ډېری افغان کډوال شاقه کارونو ته مخه کړي.
ما خپل دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاقه کارو ته اړول کېږي، او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري بیا خپل دوی دغه تحلیل ته رسیږي چې د دې اوضاع به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي څه زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤول ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا د کار شرایطو ته ګوري یا ځینې نور فزیکی حالاتو کې کارونه ته دوی مجبور کیږي بیا اته پښیمانه کیږي زیاتره داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
دا یوازې اقتصاد نه دی چې خلک له خپلو کورونو او هیوادونو وتلو ته اړ باسي، د افغانانو لپاره د کډوالۍ او یو عمده دلیل ناامني هم ده. افغانان ځانونه خوندي نه بولي او حاضر دي په هره بیه چې وي لږ تر لږه خپل ژوند خوندي کړي. یو افغان چې اوس مهال په جرمني کې اوسېږي او د خپل نوم له ښودلو یو ډډه وکړه وویل چې په جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو کې ژوند کول اسانه نه دی، خو هغه دلایل چې د ده په خبره ژوند په افغانستان کې لا ډېر سختوي داسې شمېري.
افغانستان مردم بیشتر از کار به فکر افت جانش است. اگر آدم سرمایه دار باشی و از نگاه مالی
دی وی په افغانستان کې خلک تر کار لومړی د ځان د خوندیتوب په فکر کې دي. که یو څوک له مالی اړخه ستونزه ونه لري اندېښنه یې دا ده چې اولاد به یې وتښتول سي. د زورواک اندېښنې او زما په فکر په افغانستان کې نامعلومه راتلونکی تر ټولو لوی اندېښنه ده. یعنې هیڅ ثبات نشته، کار ژوند ارامتیا او هیڅ شی ثبات نه لري. څوک نه پوهېږي دا به تر کله دوام وکړي او سبا به څه کیږي،
چی مدت به این شکل ادامه پیدا میکنه و فردا چی کار میشه.
له اکثر افغانانو سره له خبرو معلومیږي چې تر هر څه ډیر نامنی او ناکرار کړی دی. د نامنی او په تازه پیښو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وسوې، دوی پرله پسې انتحاري حمله وی چې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ ویشت کسان پکې ووژل شول او شاوخوا نوي کسان یې ټپیان کړل چې ډېره برخه ملکي وګړي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بلخوا د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې را په دې خوا لږ تر لږه اوولس بریدونه یوازې په کابل کې سوي دي چې شاوخوا څلور دیش کسان پکشی وشل سویدی. بلستونز پا اروپای هیوادونو که پدزنگری دول جرمنی که دا افغان کدوالو جرمی فعالیتون دی چیه دیره جرمنانی دا کدوالو دا منلو پا برخه که سراوی شلیدی. ورسته بیلگه تیرونی ده هغه افغان محاکمه و چی پا تیر دسمبر که خپلا پینزلس کلن جرمن ملگره پا چڑو وجلی و. افغان ولسمشر له جرمنی ورسپانی سره په مرکه کې پر جرمن چارواکو هم ژغ کړی چې د افغان په ناغوښتونکو څخه ویره ونه لري. اشرف غني ویلي د یو څو کسانو د کړنو له مخې باید د ټول ملت په اړه قضاوت ونسي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې هغه کډوال چې فکر کوي اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني ته پتک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي. ډېر کله په سراب اوړي او هغه څه ته نه رسیږي چې دوی یې توقع لرله. دا خو د هغه کډوالو وضعیت چې اروپا ته تللی دي او سخت لارې ګاللي او اوس په اروپا کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر فلیپو ګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت غوښتي چې د دې کډوالو د ژوند د سمون لپاره دې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري. دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب که دا وایي چې دغه پلاوی د کومو مشخصو مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د هغوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د هغوی په خوښه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغوی سره دوامداره مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسوادله. همدارنګه په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوې ده وستایله.
او ورسته پختنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی. وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې د مشرتابه چې راغلي وو وای کړی؟
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بیزای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بیزای سو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل، ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. او دوه وجه عمده یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بېځایوي او خوشکسالی. تاسو ته معلومه ده چې خوشکسالی تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دی چې خلک بېځای کیږي.
په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهادو چې د داخلي بیزای شو کډوالو پر وضعیت مور سره مرکه اوریده. دوستان وسم د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څلک کمې دي خوس دا نور لوخې دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د کک تړما او گزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیل تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې؟ نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. کچری څوک ناولونه، کیسې او شاعری لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوی لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. ورسې مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. تخپرونې په پیل کې لا مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
بالوگر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحې د کیندنې آمر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو سکو او نورو آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یوه لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 3 شپږ دېرش تنه کارګران د عینکو د مسو د کان په لرغوني ساحه کې په کار بوخت دي. د عینکو د مسو کان لرغوني سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپي، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د عینکو د مسو کان په لرغوني ساحه کې کیندنې پیل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی، خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایي. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی وینا وکړه. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تیرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لارې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډې، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌ای او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څه کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول د زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفارچ من ضرورت لرو کنه گرمول دی باید او اوسپنه لوخه نو او تیگه لوخه جوره تیگه لوخه چی جوره او تیگه نمون دیر استفاده خلو
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو جامونو قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خون کوي.
یو چې ده دا استفدار ده یو غزان ده بروجان ورته وای هغه لرګی ده کاغذ دیواله لرګی اغه یو چې ده غزان ده او بل چې ده ما ارتول کاغذ لګه بروجان ورته وای اغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره د چسپی کم شوی ده او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کړو بعضی سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای په خوابه دوی له تیګو جوړ شوو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سیلوري او خیخیي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بعض کسان ته کېدای سي ډیر عادي او آسان کار وي سي خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي وه او دغه علاقه مندي پر اساس باندې دغه صحیح ترالم که څه هم سختوالي به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسي بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومل غوي زیرمه چې ده هغه ټول په دغه متنو کې خوندي ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کوم نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1300 شپږتایم کال د ارواشاد بنوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله دا خبرې وهم لري ما د هغو سره مشوره وکړل مالک چیرې ته صدا کار وکړي ځکه صلاحیت غواړي د کتاب تدوین اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و بل کم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونز څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو د قلمي آثارو نیستي لرو د لارښود استادانو نیستي لرو دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته میتودولوژي لري مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1900 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی استاد معصوم هوتک د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن به څنګه تهیه شي د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واسته شي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه شوی دي د دوغه متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي پر هغو باندې غږېدل دي هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثر دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالی خرسی ویدی خو متاسفانه مشخص اثر موجود ندی. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلیقوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تحریر کی چې دا کار په متن سره کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن سرون کې که یو متن را اخلي هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا په کار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات تغیر شوي دي، ترکیبات تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم دي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک زړه نښه کوي. یعنې ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پېښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک زړه نښه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپله علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
دا
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریالې په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دې ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت هغه کتاب کې لیکلي و چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه دې آثار ولیکي هغه دې کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یې یو انګیزه راکړه یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره یې ژباړه ده او څومره یې ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سومه او زه مجبور سومه چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې هم در ولوېدم که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي. او بله خبره دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبره دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي، دغه صحنه سازی تاسو د کوم هنر د مخینه؟ آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وای دی غی هغه تیر شوی حالات تاسو را واخیستل، یا کداغه تاسو د چا نقسی اوریدلې دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قسی یا مثلا دومره پیخ خو تاسو په خپل ستر ګولیدلې وي خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو د سیو چیر واخلې چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ دي
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم څنګه دومره وخت کمه خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غونتې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلرې یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړل او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومېږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې یو مهمه سرچینه یې نو د ژورنالیست د تشویق لپاره او د ژورنالیست د حیثیت لپاره او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده ځکه دا ډېر سپېسلی مسلک ته او ډېر ته باید ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري هغه چې په بده سترګه ورته ګوري هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه مننه
اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي
پا آریایی اقوامو که کوتره ده سپیسلتیا پاکی او سول زنگره سمبول ده. ده سمبول نیوازی ده چی اوسکار اول شوه بلکه لکلونو کلونو را پدی خوا پا آریایی اقوامو که مشهور ده. ده کوتره دونم او سپیسلتیا پا باب مال استاد راجبل راجنایی و کسا اوریدلی و چی دلتی را نقلوم. لمیلاد اورانده ده هند پا اتراپردیش ایالت که و کورنی اوسیده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې ځینې یې د اور پیروان وو او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول
فراجندانه د نګدې سیمو خلکو د خدایانو نازه ولې باله او ویل به یې چې د له خدایانو سره نګدې اړیکه لري. کبه چیرې باران نکیده نو خلک به د تراټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراض او قحطۍ جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغه خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانه و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچای خبرو ته غوږ نه کیښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی وو. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دیني علومې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. د کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفانی او ادبي کورنۍ سره چې د پیښور په لاتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې، او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد البقرا څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لورې پرېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورزي او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
پزرنگ کی د زرین دربار جوړ دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینی د خپل لخکر سالاران غوختی، وګزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نایزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مدرولی، د هیرمند پر بند مگرد را چرخولی، بنتا لارے بندی کھڑی دی سرتی رو، دے پار سخواتا مو کوٹوال دی استولی، اشکانی لخ کر بوار تار پتار کرو، خو پیلانو تا ملا ہم اندیکھنا دا، کک تا پات مو دے مرگ و جوند کسا دا، ملکہ زرین پات سی دا لتخت دا، دے روخان دلی دو کسی وکڑا، دے کک کرک او گواخون بیان کرل، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی زه خپل ورزم پهلوان ته،
ده هیرمن پنن گملا ده ککتالما اگزریات سویل ده ملک عمر اکت شا زموک طول و جوان ده زار شی لواک منه ده ساکان و خیل خانه منلای نشی چه واک منه ده ده کک کلا ده ورشی ستا جواندون ده ساکستان ده جوان مانا ده لخکر یو خوا ده لخکر و سرخیل بل خوا ده ولسون و سر ساتلی پا پاچا ده ستا وردلل ده کک کلا تلوی خطر ده کک سالار تر طول لخکر زور ور ده ستا ورتلل د کک کلا تلوی خطر ده کک سالار تر طول لخکر زور ور ده کسا کی لخکر جگڑی ته د کک ورشی پخپل منس کی پ جگڑا باندي اخته شو لوی لخکر د اردوان ب وڑیا راشی پر هلمن باندي برلا سے ب پاچا شی ملکی زرینی خکل مسکا وکړه چیرې لری گندلی وی دوسترگی پا مرموز اندازی وویل اوگزریاد ستا بی لخکره بی ساتون که بی ملگری بس یواز زورزم ده کک کلاتا ده کک زد با ما تاوم پا خپل جمنا پهلوان حیرانوم پا خپل کلنا که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو ده پارسیانو ده لخکر و معرکی تا که ده کک گرزم پر سر باندر آماد شو تاسو لار شی ده هرمند ده پت جگلی تا چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانه ده اوگون و تبرون و طول مشران هم ده ملک جمن دکل خطره خدای خبر چه ملکه بجونده راشی.